برخمن کیج.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولینو ویلي چې د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټه سولري برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل سي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صافجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویلي چې د دغه برښنا په پال کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شتاستون زی هواري سي او څلر وساته به برښنا تلاسرسي ولري.
درې میگاواټ سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې به کاپم ولري، انشاءالله هم د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي، او دغسې معلومات چې دا به انشاءالله ژر ابتدای کېږي په دوو درو هفتو کې.
د نوموړي په خبره اورزګان ته دغه 3 میگاواټه ځانګړې سوې برېښنا به د یو کال په موده کې د 8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملا ماتوونکي بلونو له ورکړې بېغمه سي. د یادونی وړ ده چې د اورزګان اوسیدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فری کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلووټ بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډیر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.
نور بس دی. شکست سکوت.
نور بس دی پروگرام ته مو زنور یاس نوری هر کله کوم. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو روان وضعیت روانونه په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې د سازمان د عمومي اسامبلی په غونډه او ترڅنګ په غونډه کې او ترڅنګ په نورو غونډو او کتنو کې ډیر پام واوخت او په پر افغانستان واکمن طالبان د ښځو له حقوقو څخه په پراخو سرغړونو تورن شول. په یو مهم اقدام کې جرمني او څو نور هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې افغانستان به په حق د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هم غړی هیواد دی له ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو مسله وڅېړي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. د دغسې یو اقدام غوښتنه د بشري حقونو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون په کور دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالانو او سازمانونو هم په دې وروستیو کې ډېره مطرح کړې ده. جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند په ګډه اعلامیه کې چې یو شمېر نورو هیوادونو هم ملاتړ کړی ویلي چې دوی په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې سرغړونې او تیری په تیره په دې هیواد کې له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر بنسټ تبعیضي چلند غندي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د نړیوال قانون له مخې افغانستان مسؤول دی چې د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ او د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل په ګډون یو شمېر لورو هم د دغو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د دغو هیوادونو د دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ نور هیوادونه هم هڅولي چې له دغه اقدام سره یو ځای شي چې د افغان ښځو په وړاندې سرغړونو ته د حساب ورکولو پروسه مختلفه شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل هم نن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پراخ او سیستماتیک سرغړونه د هغوی له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ښکاره سرغړونه ده او ویلي دي چې نړیوال ټولنه باید د بشري حقونو د دې سرغړونو حساب ورکولو ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د یو شمېر هیوادونو وروستی اقدام یو ښه ګام بللی دی. نن د نور بس په دې خبرونه کې له خزینه فعالانو سره همدا موضوع څېړو چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مهم سټیج کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغان ښځو د بشري حقونو د وضعیت ته چې په دې وروستیو کې ډیر پام اوښتی دی، آیا دا به وکولی شي چې په افغانستان کې عملا د ښځو د حقونو په وضعیت کې کوم بدلون راولي او واکمن طالبان به اړ کړي چې له خپلو سختو چلندونو په شا شي؟ دې خبرونې ته مو څو میلمنې دعوت کړي دي، خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې خزینه فعاله خدیجه امین د ټلیفون لارې سره وصل ده. نور میلمنې به هم رو سره وصل شي. خدیجه امین، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی پوښتنه، څومره دغه وروستیو څرګندونو ته تاسو هیله من یاست چې دا به وکولی شي عملا په افغانستان کې د ښځو په اوسنی ژوند کې بدلون راولي. هغه فشارونه چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په مختلفو بڼو لګول شوي، آیا د هغو له لرې کېدو سره به مرسته وکړي؟
مننه ژوند دی اوس څنګه چې ګورو په دا په دې وروستیو کې وضعیت لږ تغییر کړی ده. نړۍ هم متوجه شوې ده اوس پوهېږي چې باید دوی عملي اقدام وکړي، ځکه چې درې کال کېږي چې د افغانستان ښځینه د افغانانو په څو وضعیت کې ژوند کوي. نو دا په دې معنا ده چې موږ ته اوس یو هیله پیدا شوې ده چې دا دا به د افغان ښځو په وضعیت کې لږ بدلون به راوړي، ځکه چې کدا نړۍ په دې تیر درې کال کې دا کار کولای وای نو اوس افغانستان په دې وضعیت کې نه و. خو بیا هم موږ هیله من یو د دوی دا کار ته موږ سپاینه کوو، ځکه چې باید دا کار وشي چې طالبان باید دوی باید په محکمې ته واستول شي، ځکه چې څنګه چې موږ ګورو څه چې په افغانستان کې روان دي دا عدالت نه دی، او د ښځو او د بشري حقونو ته دا یو سپکاوی دی.
د لدینا مخکې هم ډیر ځلی مختلفو لورو د بشري حقونو فعالانو د نړۍ مشرانو په دغه سي مهمو غونډو کې دا موضوع راپورته کړی ده، او طالبانو ته انڅرګند پیغامونه هم ورکول شوی دي چې دوی باید لخپل دغه اقداماتو په شاشي. فکر کوي چې دا ځل به دغه ورستي پیغامونه طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه دا موضوع جدي تعقیبوي، د بشري حقوقو موضوع په تیر بیا د نجونو او ښځو د حقوقو مسله.
څنګه چې تاسو ول ډیر خبرې وشو د افغانستان پاک لباندې خو څه تغییر را نه کوي، لیکن مونږ هیله لرو چې نور هیوادونه هم د سلور او پیزه واټره یو ځای شي. دوی باید د ښځو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ښځې وکن په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي په افغانستان کې. نو مونږ هیله من یو چې دا وخت نو هر څه بدل شي، ځکه چې طالبان ګوري چې یو څو ورځ مخکې هغه د ښځو کانفرنس چې و په البانیا کې، نو دوی به پوهېږي چې اوس افغان ښځې هغه ښځې نه دي چې لکه پخوا غوندې خاموش وسي. نو ښځې هم پوهېږي چې دوی حق لري، نو اوس نړۍ هم د افغان ښځو دا اوس متوجه دي، او دا کانفرنسونه او دا جلسات چې د افغانستان پاک رانیسي دوی متوجه شوی ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي، او دوی حق دي چې باید آزاد ژوند وکړي. او زه څه چې ګورم دا به طالبان باندې ډیر اثر وکړي، ځکه چې اوس هر ورځ ګورو چې وضعیت تغییر کوي، یعنی په مثبت ډول باندې نړی متوجه شوی ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او هغوی خپل حقونه ته باید ورسیږي.
د طالبانو د حکومت یو ویان د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په وړاندې په خبرګون کې ویلي دي چې دوی بي ځای دغه یو اقدام کوي. د دوی په خبره چې په افغانستان کې د ښځو او د نجونو حقونه خوندي دي، ورسره موافق یاست؟
نه، د طالبان هرڅ وایي چې په افغانستان کې روان دي په کوم اسلامي هیواد کې روان دي. افغانستان کې نجونې مکتب ته تللی نشي، دا په کوم دین په کوم مذهب کې ده چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې درس وایي. دا خو ډیر مهم ده، څه چې طالبان وایي هغه خو طالبان وایي، او څه چې موږ ګورو څه چې افغان ښځې په افغانستان کې څنګه چې ژوند کوي نه، دا خو ټول نړۍ ګوري چې داسې چې طالبان کوي دا عدالت نه دی، دا د ښځو د حقونو ته هغوی احترام نه لري. طالبان خو وایي، طالبان خو نه غواړي چې د ښځو په اړه خبرې وکړي، ځکه چې هغوی پوهېږي څه کارونه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه عدالت دي نه اسلام دي هېڅ نه دي. هغوی خپل سیاسي اهدافو ته د رسیدلو لپاره د ښځو نه استفاده کوي، ښځو باندې هغه فشار راوړي، ځکه چې هغوی خپله قدرت غواړي، هغه خپل سیاسي برخه غواړي. دا غیر پردا کارونه چې په افغانستان کې طالبان کوي دا دا زما په نظر عدالت نه دي، ځکه چې شزه الته لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي.
دغه طالبان چې اکثرا په داسې مواردو کې چې د بشري حقوقو موضوع را برسره کیږي په تیرې د خزو او نجونو، دوی معمولا د شریعت باندې ډیر تاکید کوي، وایي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د ټولو خلکو په تیرې د نجونو او خزو حقونه خوندي دي. هغه تفسیر چې دوی له شریعت څخه کوي دا په مختلفو هیوادونو کې بیا کومو ګورو نورو اسلامي هیوادونو کې وضعیت بل ډول دی. ولی البته اسلامي هیوادونو کې
زه وایم چې طالبان کوي چې ټول د شریعت په اساس، نو آیا افغانستان یوازنی اسلامي هیواد ده؟ دا څنګه ده په بل اسلامي هیوادونو کې د شزو وضعیت داسې نه دي؟ شزو حق لري چې درس وایي، شزو حق لري کار وکړي، لیکن څه چې طالبان کوي دا نه په شریعت کې ده نه په دین کې ده. هغه ما ویل چې د هغوی ایدیولوژي ده، د هغوی سیاسي اهداف د چې هغوی غواړي خپل ځان ته ګټه لاسته راوړي، نو د هغې لپاره څه شزو باندې فشار راوړي. دا په هیڅ دین او مذهب نه ده. څرنګه چې وایي ایس اسلامي هیواد داسې لکه افغانستان غوندې شزو باندې بندیزونه نه ده لګولی چې طالبان کوي.
ډیره مننه اغلی امین. د مدني فعال او د بشري حقوقو مدافع اوګي عامل هم د ټلیفون لاره را سره وصل شوې ده. اغلی عامل خبرونه ته خره غلاست.
مننه کوم تاسو ته سلامونه قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته.
کور ودان نه پوهیږم چې تاسو دا بحث تر اوسه پورې تعقیب کړی کنه. دا تعقیب کړی زموږ بل میلمنه خدیجه امین ده، او پر دې خبرې کوو چې دغه د بشري حقوقو په تیرې د خزو او نجونو د حقوقو موضوع چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې ترڅنګ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د ویناوالو او ترڅنګ په کتنو کې را برسېره شوې ده، په دې مو نظر واخیست اغلی امین چې آیا دا به مرسته وکړي له دې سره چې طالبان نو سره د یو نړیوال میکانیزم لاره حساب کتاب وشي؟ ځکه چې یو شمېر هیوادونو ویلي دي چې دغه د خزو موضوع په افغانستان کې باید د عدالت نړیوال محکمې ته وړاندې شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا به وکولی شي د خزو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
مننه کوم. کواکان دغه ټول هیوادونه چې اوس په دې عمومي اسمبله کې دوی سره راټول شوي دي، زه فکر کوم که د سجمی دوی دې ته متفق شي او نیت ولري، اراده ولري چې یو فشار لري نه په دوی باندې یو شدید غبرګون دی او د یو میکانیزم د لارې نه په دوی باندې داسې یو برخورد وکړي چې دوی ځکه چې د خوی توجید وینه لري. ځکه د بخښنې نړیوال سازمان څو وخت مخکې د نجونو د ښوونځیو د تړلو په وړاندې یعنی شدید غبرګون وښود، نو خبره په دې کې ده چې دا خو د نجونو هغه اساسي حقونه دي. نن چې نړیوال هلته او دلته و هر چیرې او په خپله دننه افغانستان کې ډېر خلک خپل آوازونه پورته کړه او دوی د فشار لاندې راوستل دي، مګر د دوی غوږونه کاڼه دي، د دوی په غوږونو کې مالوچ دي، دوی باندې هېڅ تاثیر نه کوي، هېڅ اغېز نه کوي. اصلا دی ورځ کې چې کله دی مصاحبین کوي یو رقم خان دی ویل د نجونو هاها د نجونو مکتبونه کو، یعنی ایس امنیت نه لرو چې دا باید خلاص کو. او آخر یو څوک په یو پروګرام کې په یو ډېر جدي پروګرام کې ویل شاف شاف نه شفتالو مونږ ایس اصلا نه غواړو چې د شپږم ټولګي نه خاص جنکۍ مکتب ته لاړ شي. نو کداسي نړیوال شارونه دی باندې نه یو ملل متحد یو تصمیم ونیسي سي جدي یو دریس ورنه کې کداسي ادامه پیدا کړي. دا سلورم کال دی یا ورځ تعلیم نشاته پات کېدل، زه فکر کوم چې دا لوی جفا دی. او هغه د تعلیم نه چې څوک یا ورځ یا کم مده پکې ځان راشي هغه بیا نورمال حالت خپلولی نشي. اوس هم جنکۍ درې کال او د سلورم کال چې دوی د مکتب نه پاتې شول دا لوی ضربه ده، لوی خیانت شو، لوی ظلم شو، ځکه دوی هیڅ کله به هم میلیونونه میلیونونه جینکۍ به د امیش د پاره خپل هغه ارزوګان ته ونه رسیږي، ځکه درې کاله کې هغوی ستر کیږي، هغوی یا جبري ودونو کې مجبوریږي یا یو کار کېږي مثلا بالکل لوی وي، بیا که لس کاله تیر شي د دوی او که نورم دین زیات تیریږي کم تیریږي بیا هم نشي کولی هغه مکتب ته لاړ شي، هغه بیا خپل هغه هیلو ته رسیدل ناممکن.
تاسو یو څه لمن یاست ملګرو ملتونو د ورستي اقدام ته، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په زغرده وویل چې په افغانستان کې اکثرا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کار اخیستل کیږي، او د ویل چې دغه جنسیتي نابرابري په دې هیواد کې ډیره راڅرګنده ده. د هغې مرستیال په سیاسي چارو کې روزمیرو ډی کارلو چې څومره مخکې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ چې طالبانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و، د دې غونډې مشري کوله، دې هم یو ناهیلي څرګنده کړل و. یو شمیر هیوادونو چې غوښتل د دوحې پروسه مخته یوسي، د طالبانو د دغه وروستیو قوانینو په تیره بیا د وروستي فرمان چې په هغه کې خزې ډېرې ځپل کیږي، له دغه وروسته ډېر هغوی هم ناهیلي دي او داسې فکر نه کوي چې دغه د دوحې پروسه به مخته لاړه شي. د دوحې پروسه هم د طالبانو لپاره مهمه پروسه ده. نړیوالو ښکېلتیا ممثل ملګري ملتونه دي په افغانستان کې، ځکه لویدیځ هیوادونه له طالبانو سره اړیکې نه پالي، یوازې یو شمېر هیوادونه دي چې د افغانستان ګاونډیان روسیې، چین او د دې په شمول باندې، او اکثره لویه مرسته چې د په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په برخه کې کیږي هغه د ملګرو ملتونو لخوا کیږي. په تیره بیا د لویدیځو هیوادونو او پر راس کې هم د امریکا له لوري. که چیرې دغه د افغانستان موضوع د یو نړیوال میکانیزم له لارې بررسی کیږي یا څیړل کیږي او په هغه کې واکمن طالبان مسؤول ګڼل کیږي، فکر نه کوي چې دا به وضعیت له دې هم بدتر کړي؟ نه یوازې د بشري حقونو په موضوع کې، بلکې په افغانستان کې ډیر خلک وږي دي، تږي دي او مرستو ته اړ دي.
او نړیوال هم جرأت کوي چې بشري مرستې خپل ورسوي، او د دې قوانین ورستر بلې د میرمنو په مقابل کې دومره هغه ډېر ضروري آزادګان ته چې میرمنې باید ولري، هغه ورستر بلې. یعنې ته فکر وکړه چې دوکاندار سره د خبرې ونه کړي، نو په اشاره خبرې وکړي څه وکړي. اوس خو دلته په افغانستان کې ډېر نارینه لاس ورکړل، میرمن سرپرست نه لري، نارینه نه لري، هغه نه لري، نو چې د خپل ژوند بقا لپاره کدا هلې ځلې ونه کړي نو بیا څنګه کیږي؟ دا خو ډېره سخته ده. زه نه پوهېږم چې دوی چې قوانین هغه کوي، یا دې برخه اړخ ته ګوري چې افغانان څومره ستونزې لري. دوی د دې افغانستان نه دي، دوی په سترګو نه ویني دا د میرمنو حالتونه، یوازې دا د ښار څو ښځې نه دي. تا تاسو تلاش چې هغوی باید مبارزه وکړي چې د انسان په صفت څوک پیژني. دونه بلا ستونزې سره هغوی مخ دي که نړیوال یو سروې وکړي، د نږدې نه خپل ټیمونه ولیږي، بیا پوهېږي چې په دې جغرافیا کې څه تیریږي، په دې وطن کې څومره بد حالت حاکم دی. په اقتصادي لحاظ هغوی بیخي تحت صفر دي، بیخي هلته ژوند نشته، سړی بیخي بېزار کیږي د ژوند نه. نو خبره په دې کې ده که دوی باندې داسې فشارونه را نه وړي، او دوی همداسې خپل دغه دریځ ته ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې بیا نو ملل متحد هم د دې استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي، بیا نو خلک دا فکر کوي چې د پردې شاته به بل خبري، او دغه برنامه د بل چا به وي، په دوی به تدقیقي او دوی کوي، دوی ته هیڅ څوک هم په تکلیف رسولی نه شي. دوی سره د دوی فکرونه هیڅ څوک اړولی نه شي. د دوی هغه کوم قوانین چې غواړي چې په ښځو باندې څومره ظلم وکړي، چې مخه نشي نیولې مدخنه لري وا د دومره سال قانونه د بشري حقوقو د دفاع لپاره د خپل ملل متحد خپل امریکا د هم څه چې په دې کې یو څو نفر حاکم شوي دي هغه غواړي وکړي او دې به ایستمو ورته ونویل شي.
مننه وګه یامل خدیجه امین تاسو مر سره وو سه کور ودان چې منتظر پات شولې د خزو د حقونو بل مدافع رابعه ستانګزی هم د ټلیفون لاري سره وصل شوې د اغلستانګزی تاسو هم خبرونه ته خراغ لاست زموږ د دو نور ملمنو سرګندونه به تاسو نوې اوریدلې خو موږ په همدې خبرې کو چې د نړیوالو ورستي اکسل لمنونه به آیا وکول شي چې د خزو پر وضعیت کې کوم بدلون راول کنه په دې باندې سرګندونه وکړي. خو راځو تاسو ته تاسو به حتما د هر هغه خبره چې د خزو د حقونو په ارتباط باندې کېږي که هغه په کور د نوی یا په نړیوال سټیج کې وي دا به تعقیبوي ځکه چې ستاسو ژوند پورې تړلی دی. دغه وروستۍ ویناوي څرګندونې چې په وروستیو څو ورځو کې د نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کې یا د عمومي اسامبلې تر څنګ رابرسېره شوي دي څومره هیله بښونکي دي؟
سلامونه تاسو قدرمنو ملمنو او ورنګ ته وړاندې کوم. مننه ډیر ښه موضوع ته مو اشاره وکړله. ما د خویندو نظرونه واورېدو په هر حال مطمئنه یم چې دوی هم هغه جامع نظرونه وړاندې کړي. خو کومې خبرې چې نن ورځ راپارېدلې او دغه لپاره غږونه پورته کیږي زه مطمئنه یم چې په دې چې مثبت اغیز به پر افغان میرمنو باندې افغان میرمنې چې هلته افغانستان کې اوسېږي پر هغوی باندې هېڅ مثبت اغیز نه ده کړی. یعنی د هغوی پر ژوند او د هغوی د تحصیلي او کاري موضوع باندې ځکه چې که مونږ غواړو چې ښځو ته حق یا ښځو ته کار غواړو مونږ باید ټولنیز امن ته کار باید وشي. تعقدي حکومتونو یا د حاکم نظام مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید هغه چاپېریال هغه زمینه مساعده کړي چې دوی غواړي. دوی صرف قوانین وضع کوي ورځ پر بلې قوانین سختېږي قوانین دوی وضع کوي خو د دې لپاره چې ټولنیز امن ته باید څوکي هغه ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. او دویم موضوع چې ډېره مهمه ده باید
تاسو د افغانستان تاسو د ټولنیز امن یادونه وکړه. خزه په ټولنیز امن کې څومره مهم رول لوبولای شي څومره رول لوبولای شي
خزه چې د څو مطمئنه نیوي چې په دغه ټولنه کې زه په امن کې نه یم نو خزه څنګه جرأت کوي چې په یو مرتاله ټولنه کې خزه له کوره ووځي خزه د خپل غږ چاته او خزه د خپل راتلونکي لپاره یو څه غواړي او یوه منه ووځي.
بله مننه. کراشو دی خبره تا چې مخکې اغلی امیل هم په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې طالبان په دغه خبرو سر نه خلاصيږي. د طالبانو کراشو دی افغاني ټولنې ته کله غوونه نن ورځ په نړیوال سټیج کې را پورته کیږي دا د اکثر افغانانو غوښتنې هم دي. په تیر بیا د خزو او انجونو غوښتنې دي. خزو غواړي انجونو غواړي چې زده کړې وکړي لوړ زده کړې وکړي او بل اخره په د لوړ زده کړو لپاره بیرته ټولنې ته خدمت وکړي. درازو د ټولنې خدمت ته یو مهم برخه یا یو مهمه برخه چې خزو د سخت التیا ده هغه د روغتیا برخه ده. که چیرې خزی له لوړو زده کړو به برخې کیږي او د تحصیل زمینه ورته نه برابر کیږي سبا ورځ به دغه افغاني ټولنه متخصص ډاکټران له کومه کوي؟
مله نن به خبر ته ورسره راځم خو تاسو ورامخښ وای ګورې کومه په ټولنه کې پینځه کار یا لاس کالا د خزو په زده کړو یا کار باندې بندیز لګیږي. دا غا نزی او پختنه لتاسو نه کومه دا ستونزه یا نقص چا سره سیږي که اره د افغانستان کې حاکم یا وایي چې دومره زده نه رسیږي ځکه چې اقتصاد دی غوی په لاس کې ده. دی غوی که خزي کلونه کمیرمن ناروغي یا غوی هر رقم ته لار او ته برابرولای شي د ستونزه دا چې د مو ولسونو سره په غم کې پاتې کیږي.
کله چې موږ اوس وایو چې د خزر لپاره دلته غونډه ونیول شوه، دلته د موږ سره همدردي وښودل شوه، دلته دا داسې وکړه، دا داسې ویلې، پلانکۍ وزیر یې داسې ویلې. نه، دا موږ دردونه نه دا واقعي. ګورې، موږ او تاسو که د دنیا پالیسۍ ته ګورو، اوس دنیا د موږ د ښځو لپاره خپل عسکر نه قرباني کوي، د موږ لپاره څه نه کوي، صرف د موږ نه همدردي کوي، وایي چې دغه کار بس ساته، دا باید خپل لورانو ته یا ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي. نو کله چې موږ ښځو ته د کار یا د تحصیل زمینه غواړو، یا د موږ حاکم نظام یې غواړي، حاکم نظام قوانین که سختوي، قوانین وضع کوي، نو د دې حل لارې لپاره باید یو ټکی یا یو آپشن خو د دې لپاره هم باید ولري چې څنګه موږ کولی شو دغه ستونزې حل کړو، دغه ستونزې سره رقم ته باید حل کړو. له ډاکټر صاحب قرضاوي نه چا پوښتنه څه وکړله چې د ښځو د سفر په هکړه، چې که ښځه یوازې سفر وکړي، هغه اول کې دغه ټولې موانع چې د اسلام نظره دي هغه یې ویلي، په آخره کې یې بیا ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث ویلی چې داسې بشارت یې ورکړی چې داسې وخت کې به راشي چې ښځه د حمل په فضا کې له عراقه تر مکې سفر وکړي. نو ګورې، کله چې د امن فضا موجوده وي، یوه ښځه مطمئنه وي چې زه دغه د کوره وزما، تر ښوونځي پورې زما، تر روغتونه پورې زما، تر کار نه یا تر پوهنتونه پورې زما، ما ته د امن فضا موجوده وي، نو اوس باید د امن هغه فضا ته کار وشي، هغه قوانین چې دوی غواړي چې دغه کې ښځه باید په امن کې اوسي. که موږ او تاسو ګورو، په نوره دنیا کې یو نارینه دغه جرات نه کوي چې په رسمي فضا کې یو چاته موالې ایجاد کړي، نو دلته هغه قوانین وضع شوي دي، هغه چاپېریال تکاسو وي. د دې لپاره ټوله ورځ په دې باندې پالیسي یا کار نه ده شوی چې خپل فرامین رامنځته کړي، قوانین دا سخت دي، ورځ تر بلې په ښځو باندې هغه چاپېریال نور هم اسانه کړي، او د دې د حل لارې لپاره هېڅ هم ونه اوسېږي. نو اول باید حکومت خپل پالیسي کې بدلون راولي، چاپېریال د ټولنیز امن لپاره کار وکړي، چاپېریال ښځو برابره کړي، او د دې تر څنګ ولس ته چې زیان رسېږي، ولس ته پکار ده چې د موږ ورونه، د موږ پلارونه، ټول د خپلو د لورانو د ښځو د حق لپاره خپل غږ پورته کړي، او دغه افغانستان دننه کې دغه خبره حل
شي. مننه اغلی سنګزای. اغلی امین، تاسو ته درځو په دې برخه کې چې نړیوالو ووس د خزو حقونو یا د خزو او نجونو په وړاندې سرغړونو موضوع ته جدي پام اړولای دی، او موضوع یو څه د سحکاری چې جدي کیږي د عدالت نړیواله محکمې ته کچري دا موضوع وړاندې شي، لدې سره په خپل نورې د خزو د حقونو مدافع ټولنې څومره مرسته کولای شي، څومره دغه اقدام ملاتړ کولای شي، په کور دننه خزینه فعالانو څومره دغه اقدام ملاتړ کولای شي، چې وکولای شي دا په یو ډول باندې د فشاري و اعلی وګرځي چې دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، دا وضعیت نه د افغانستان په ګټه ده، نه د راتلونکي په ګټه ده، او نه د ولسونو. بلې، اغلی امین مهرباني. بلې، تاسو مهرباني اغلی امین، تاسو غږ اوریدل کی؟
بلې. اوکي سرنګ چې معلوم ده دا ډېر مهم ده، ځکه چې نشه چې په افغانستان کې دي، موږ چې د افغانستان نوار یو، نو سرنګ کې پاتې تیر درې کال کې موږ همیشه یو بل سره یو ځای یو ملاتړ کوو، نو اوس هم دا ډېر مهم ده چې خو ټول هر څه مهم ده چې باید افغان نارینه موږ سره یو ځای شي، چې بدبختانه موږ ګورو چې هغه څنګه چې څنګه چې موږ د هغوی ملاتړ ته ضرورت لرو، هغوی موږ سره نه دي. نو که اوس دا فشارونه سره چې نړیوال په طالبانو باندې راوړي، نو په افغانستان کې د نننه نارینه مونږ سره یو ځای شي، مونږ نه ملاتړ وکړي، فکر کوم چې دا اوس ډېر مهم ده، ځکه چې دا رښتیا ده چې دا تیر درې کال کې موږ ښځې خپل حقو لپاره مبارزه کوو او خپل غږ اوچت کوو، لیکن یوازې دا هیڅ امکان نه لري، اوس باید نارینه هم مونږ سره یو ځای شي، او زه مطمئنه يم چې ډیر ژر به مونږ خپل نتیجه واخلو او ډیر ژر به افغان شزه دا زندان نه به آزاد شي.
مننه غلی امین. اوګي امیل تاسو به حتمن را سره یاست ګمانم. تاسو درزو په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو موضوع یا د چ په افغانستان کې د کلتور یا د معافیت کلتور حاکم دی دا ډیر وګد مخینه لري تقریبا سبان د څلور لس زره هيسه په افغانستان کې ډیر جرمونه تر سره شوی دي ډیر سرغړونه شوی دي د بلې د حق د جرمونو نړیواله محکمه هم هڅه پیل کړې و چې دغه موضوع ته رسیدګي وکړي او بل اخر په یو ډول باندې هغه عاملان چې په افغانستان کې له بشري حقوقو یا د بشریت ضد جرمونو باندې تورن دي له هغه سره یو حساب کتاب وشي. خو تر اوسه پورې داسې دغه پروسه هم داسې به نیمګړې پاتې ده او چا ای غم نه دی خړلې. هر حاکم چې راغلی هر حکومت چې راغلی د خپل ځان ساتلې دی او د دغه موضوع جدي تعقیب دغه موضوع جدي نه تعقیب کړي. یو علت هم ممکن دا وي چې طالبان زړه ورشي وي چې تر اوسه پورې چې په افغانستان کې مخکنه یو سرغړونه سره حساب کتاب نه شوی نو دوی سره به څوک حساب کتاب کوي. کچېر دغه اقدام کیږي د عدالت نړیواله محکمه په دې کې ښکیل کیږي آیا دا تاسو یو داسې اقدام بولی چې یو نوی وربه پرانیزي هغه څه په وړاندې چې د نړیوالو نورمونو یا په نړیوال قانون کې هغه د منلو وړ نه دی؟ په تیر بیا د حقونو موضوع چې یو انسان حق لري زده کړې وکړي کار وکړي آزادانه وګرځي را وګرځي.
بلکل کچیره دغه مسله جدي اونې ولشي دای بهترین فشار دی. خو متاسفانه دې زیات باور نه لرم. هیلمن يم چې دوی دغه غږ پورته کړي نړیوال محکمې ته دغه موضوع دوی ورسوي او عملی بڼه ولري دا به ډېر کومک وي. دا به آخري فشار په دې باندې چې دا به وکولی شي. درې کاله خو هغه سي اوستی شو چې اوس دغه کال کې څه وکولی شي د دوی مخه ونیول شي او دوی لاس په سر شي چې د میرمن دپاره د تعینسایتي او ډېر ورباندې دونه غیر ضروري فشارونه او مجبوریتونه چې دوی بندیزونه هره ورځ شپې خوب ویني او سهار ورباندې عملي کوي دنه لاس په سر نشي. نو دا د ملل متحد او ټول دنیا ته شرم دی چې په دې ځمکه کې په دې مکه د دې ژوند بخون کی ستوري پر مخ دلته یو داس یو حالت جریان لري. خو دې پستر ګوینی او د کوس نړۍ خو د سینې د چې دې تینا سبا خبره نه دي زمون حالت یو ډون دی لیدای شي اوس ټول ته معلوم دی واځي د چې څه حالت دی او کدا کارو شي. دا خو ډیر لوی اقدام وکعملي بڼه ولري. خو افسوس ډېر لري نه زه دا د جمهوریت کې په پارلمان کې چې څونه وغوښتل څومره جرمي اشخاص هلته چې مجرمین وو هغوی معلوم الحال د وکیلان د پارلمانو دلته چې دوی وغوښته هغه عدالت انتقالي عملي شي. هلو اوري؟
بله بله مهرباني تاسو ښه اوري. او مهرباني
عدالت انتقالی باید دلته باید عملی شي. دوی په خپل چې مجرمینو یو تعداد زیات البته زیات تعداد دوی وکولای شو چې دی مثلا نه باید شي د قوانینو هغه چې فعلاً د پاره دینه باید مونږ صبر وکړو. دا به پراتونکي وروڼه بیا فکر وکړو. نو متاسفانه کدی نو وړي دنیا یې باید وګوري. په خپل د ملل متحد بشري حقوقو سازمان باید حتما د پدې فشار وړي. دنیا کې موږ افغانان چې په نړۍ په ګوډ ګوډ کې یو د نورو هیوادونو د اسلامي همکارۍ سازمان دا هیوادونه کولای شي دغه سازمانونه کولای شي چې په دې باندې فشار وړي او کدا کار وشي د مطمئن یم چې دا مثبت اغیزه کوي. او د شکل به مون یعنی ډیر لري بلې لکه د خو خبره چې دی ویلې به مون خپل اقونو ته ورسیږو یو څه نرمخ ورشي یو څه صاحب وبسو بالکل ټول رواني شي دي باور وکړه چې دا حالت څوک د نږدې نه وګوري ډېر زیات دردونکي دي او ریدل خو په هر صورت پوښتنه وګوري چې څه څه ده
مننه وګه یامل رابیا سنګزای تاسو یو موده پلوګر کې یو مسولیت هم درلود تجربه لري لوګر هم کابل ته نږدې پروت ولایت دی خو یو څه خوار د دومره د رغونې کار ورته نه شوی تاسو چې حالت کلیو او باندو ته تللی د خزو وضعیت مل نږدې کوت اول راته ویل شي چې حالت تحصیل یافته مېرمنه په دې لوګر کې پیدا کیدې په تیر بیا د روغتیا په برخه کې او ځینو نورو هغه برخه کې چې د خزو د لری پروتو کلیو او باندو د خزو ژوند ډیر پورې تړلی وو
مننه بالکل د کله چې لوګر سلاړه ما مال ته وړي د لاس په هغه شلو کلونو کې موږ څنګه فرصتونه له لاسه ورکړي سره د دې چې موږ په لوګر کې ډېر کډونه خدناو کې موږ درلوده کو اکثریت بچی په بلوګر وی او تخصص به درلوده معمولا هغه ټول په مرکز کې ول موږ په لوګر کې پروختل کې یو متخصص درلودل سره هم د بدخشان وته وخت کې نو هغه په مرکزی روختل کې البته نه صحیح څنګه کې نو موږ هغه چې موږ خپل اوک چې موږ باید دلته لدیجنه کسان معرفي کو چلته څنګه واخلي تحصیلات ادامه ورکړي چې هلته ضرورتونه دي او کدي ته راځي چې په لوګر کې په کلیو کې څومره کار شوی وه کار څه یې وخت د قناعت وړ نه وه د ولایت بودیجه هغه امکانات چې ولایت ته مختص شوی وه هغه د ځای وخت وو او اوس چې موږ د لوګر نفوس
دا کتل څه نو فوټو مردا غوښتل څه مردي هغه هیڅ بسنه نه کول دی د پښتنه د دل لپاره وکړل چې دغه چې کابل ته نږدې ولایت لوګر او چلوګر کې دغه حالت په پکتیا نه مونږ راپورونه درلودل پکتیکا نه درلودل چې یو متخصص ډاکټر هلته نه و یو دوه هندي ډاکټري یو وخت هلته کار کاوه هغه هم هغه شرایط نه شو زغملای او کارونه خوش کړو نو راځو د خبرې ته چې طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي دغه ټولنې مسولیت ورلغاړي ټولنې ټول وګړو ته باید دوی رسیدګي وکړي په تیرې بیا د روغتیا په برخه کې د ماشومان او د نجونو د خزو دغه او وڅ دوی وای چې موږ دغه حقونه ورکړي دي د خز د جونې د جوت
دغه نه کوي تاسو وختونه ما پوره ځوابونه یې له اجازه راکې چې خپل ځواب تکمیل کړم
زه غواړم چې تاسو دغه له تحصیل سره وټړې د ټولنې دغه دردونه څوک دوا کول شي په تیر بیا د ټولنې دغه برخې د جون او د خزو د برخې آیا نارینه کول شي
اغه چې کله کې چې موږ کوم راستیاتو نه دلودو اغه چې لاسه تللې ولات ما په خپل راپور کې لیکلې ولا اغه وخت کې او ما خپل چې کله وخت ما زه مرکز سره ما نه دلودل ما دا خبره ورته کړلې چې لوګر کې کوم راکټ باید څه وای چې یو مرکزی ولایت د ایت نو وسوي اغه امکانات موجود نه وو بیا به دې لې چې خلک جنگونه دي کنه د مخالفینو من پرېګدي اوس خو مخالفینو نهسته دا اغه کومه چې راځي ګوي عيني توقع چې اوس امارات نه کیږي اغه وخت کې جمهوریت ته کیږي جمهوریت کې لاین کنه ډیرو جمهوریت کې پیسې راتللې او وایو لکه چې البته اغه وخت کې بيخي زنوم د لاس کله مخکي اوایل د کډي صاحب کې همدغه ایصاف همدغه امریکایانو و د ټول ته زاري کولې چې د خدای له ګوري پروپوزل راکې د تعلیمي برخه کې هر برخه کې چې وي امکانات ورکولو دی هغه پروژې هغه به زایی که اسیا پروپوزل به نه ورکول چې هغه د ټولنې په خیر وي ار څه به خپل شخصي جيبونه ډاکول به ته ورنارول هغه رقم تک د
یعنی هغه لسانه ځای په تیر شل کلونو کې مو فرصتونه ډیر لا سلاړل بیا چې په لرو ولایتونو کې یا نږدې ولایتونو کې به ډیر کار شوی وي بله بله مننه کوم
باید چې په ټول افغانستان کې باید کار وایي چې کار هغه رقم ته د قناعت وړ کار نه وسوي
مننه اغلی خدیجه امین یو موضوع چې د طالبانو ځینی چارواکي کله کله رابرسېره کوي د خزو د حقونو سره یا نور سره ځینی وختونه دوی وایي چې ټولنه د افغاني ټولنه په ډیرو مواردو کې د دې کار مخنیسي سنتونه الته دودونه رسم رواجونه دي او یو انجلی چې په یا خزه چې په لری کلی او باندو کې حالته وی انجلی په تیر بیا د ذکر سره دومره زیات دوی ویلې ولتیا نه لري پلرونه مایندې ایا خبره هم داسې ده کله کله چې دوی غواړي چې مثلا دغه یو توجیه کړي چې ولې دغه قوانین سخت دوی لګولې دي دوی فکر کوي چې ټول افغانستان ته له غلوري کلوب او باندو څخه ګوري او کدل تخاري تمدن هم یو څه ایجاد شوی دی په تیرو په تیر بیا په تیرو شلو کلونو کې
نه څنګه چې مونږ ورو هغه مونږ شوی چې په ټول افغانستان کې دا د څه وچې ځینې کورنۍ یا کورنۍ نه کوړي چې څه درس وایي یا کار وکړي هغه پدېرا ځینې ولایتونه کې وو څرنګه چې هغه لسان یې ویل نو دا مونږ نشو ویل چې په ټول افغانستان کې ځکه چې په هر یو وخت وو چې مونږ په اسپانیا کې ژوند کوو په دې اسپانیا کې هم لکه ځینې هغه دي خلک دي ځینې کورنۍ دي چې په بل ولایتونو کې نه وړي چې انجونې درس وایي په اسپانیا کې یعنی اسپانیا یا اروپایي هېواد ده همداسې په ټول هېوادونو کې امکان لري چې ځینې کورنۍ اجازه ورکړي ځینې ونه کړي او ځینې کورنۍ چې په افغانستان کې وو هغه د امنیت لپاره چې هلته امنیت نه وو په ځینې ولایتونو کې د طالبانو له امله هغه نه امنه ولایتو دغه لپاره کورنۍ داری د خپل نجونی درس ته نه اجازه نه ورکول او دا مونږ شو ویل چې په ټول افغانستان کې دا چې هر څوک حق لري هر تصمیم مونږی او افغانستان ته ډیر وخت نور هم پکار و چې دی باندې کار وشي ځینې کورنۍ باندې چې خپل نجونو ته خپل شزو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي تحصیل وکړي درس وایي نو دا شل کال مونږ لپاره کافی نه وو او مونږ نور وخت هم ضرورت درلو ځکه چې څنګه چې مونږ په افغانستان کې هر رژیم چې راځي هر دولت چې راځي نو خپل ګټې ته ګوري افغان شزو ته پام نه کوي او پام چې کوي هم د خپل منفعت لپاره نو دا مونږ نشو ویل چې په افغانستان کې په هم داسې و یا ځینې افغانان اوس په دې وضعیت سره راځي دا هغه مشکل جلا ده نو په افغان شې خپل ضرورت لري چې درس وایي تحصیل وکړي او په سیاسي اړخو کې هغه باید حق لري تصمیم ونیسي نو دا څه چې په افغانستان کې روان دي او څه چې طالبان وایي زه دې سره مخالف یم ځکه چې ټول افغانان به سینې دي
بله آغل امین تاسو مننه ډیر وخت نه لرو څو دقیقې وځ دي خبرونه ته پاتې دي کله بحث د سر روان غوړو چې اوس چې د طالبانو د حکومت سره باندې درې کاله تیریږي د نړۍ هیڅ یو هیواد هم هغه په رسمیت نه دی پیژندلی په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې همدا د ښځو او نجونو د حقونو څخه سرغړونه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کیږي د نړۍ هیوادونه هم په دې کې سره ویشل شوې دي لویدیځ هیوادونه په تیر بیا د بشري حقونو موضوع ډیر راپورته کوي او یو شمېر نور هیوادونه لکه روسیا او چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري کوم موضوع چې د بشري حقونو سره په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې راپورته شوې ده موږ لیدلې دي چې دغه هیوادونو هغه پریکړه لیک نه دی تصویب کړی یا هم لړۍ ورکول څخه ډډه کړی او په دې اعلامیه په بڼه باندې دا را هغه صدر شوې دي کله شو زده موضوع ته چې کچری د لویډیزو څو هیوادونو چې دغه اقدام کړی دی غوړم لاند له تاسو ووورم چې آیا له دې سره به ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو سره اوس اړیکې پالي هم یو ځای شي په تیر بیا اسلامي هیوادونه به دغه لویډیزو هیوادونو د ورستي اقدام هر کله وکړي کنه اغلی وګی امیل لومړی بل تاسو وورو
سواله زه فکر کوم خو زه هیله منم چې نور هیوادونه خصوصا د اسلامي هیوادونه باید دی غږ پورته کړي ځکه چې دوی هم د اسلام دعوه لري دوی ته باید قناعت ورکړي چې دغه رقم حالت ته دوام ورکول دنیا په تاسو باندې خاندي ستاسو د دې کړنې مخالف دي هغوی نه غواړي او څه ظلم چې دلته روان دي دا د خلکو د دې خلاف دي، تاسو نظر لري دوی باید وغوښتل شي، دوی نه حساب دي باید وشي، ځکه چې تر نن پورې چې دوی غږونه پورته کړل دوی وانه ولیدل، دوی پروا ونه ساتل، نو په خپل کړنو باندې ادامه ورکوي. که د سوي دا خلک خو انسانان دي، آخر حق لري، دغه ملل متحد خو د بشر د حقونو د حفاظت لپاره او د نړۍ د امنیت په خاطر جوړ شوی دی. نو چې زه داسې حالت لرم او دا زمانه دفاع نشي کولی او دوی ته قناعت ور نشي کولی، او حتماً داسې یو کړنې هم شته دي چې په دوی باید څه رقم فشارونه راوړي، نو دوی باید آرام کښېنني. او که دا داسې دوام کوي او د دوی کلونه هم زیاتېږي، موږ په دې حالت کې د دې حالت زغمل دومره سخته ده چې هیڅ حد نه لري. نو خبره په دې کې ده، زه هیله من یم چې د ملل متحد معاونه چې ده آمنه محمد، هغه چې څو ځلې راغله او دوی مشرانو سره یې وکتل، هغه ښځې سره ګوري، مګر د افغانستان ښځې سره دوی نه ګوري. هغه ښځه نه ده، هغه هم د اسلامي هیوادونو نه او مسلمانه ښځه وه. څومره دوی نه خواهش وکړو، څومره په دوی باندې فشار راوړو، څومره دوی ته یې وخت ورکړ، لیمندي وکړه چې تاسو باتمل دا کار وکړئ، او هیڅ د هغوی پروایې ونه ساتل. همداسې کوم د اسلامي هیوادونو هغه کوم سازمان چې دی، د همکاریو سازمان چې دی، هغوی څو څو ځله دا کار وکړو، اما دا ټول خلک هم حیران پاتې دي چې دوی ته به څوک قناعت ورکړي. نو هیلهمنیم چې ټول هیوادونه باید دغه مشکل درک کړي، ځکه دا ډېر اړینه ده. دا ډېر د تعلیم سره سیاسي لوبه کول دا نو د کمل وړ نه دی.
مننه اوګي امیل. رابیا ستانګزی، تاسو څه وایئ پکې لاند کړته وای چې ډېر وخت نه لرو، مهرباني.
مننه. زما تمام دغه ده چې د سیمې وادونه، امریکان، غربي، اروپایي وادونه، دا ټول څنګه چې په دوحه کې قرارداد سره وکړو او دغه یې پیو منل چې همدا اوس هم پاسپورټونه د جمهوریت په طرفه توضیح کوي، خلکو ته یې ورکوي، ځانونه دوی هم اخلي، همدا اوس د جمهوریت پیسې دوی په جیبونو کې ګرځوي، همدغه رقم چې دغه پیسې او دغه پاسپورټونه یې پیو منل، نو د ښځو په برخه کې هم فشارونه پرې راوړي. او دا خو اول کې د شرم خبره هم ده چې دغه موږ د نورو نه غواړو چې د موږ حق نه وغواړي، خو دا که دغه زمینه برابره سي، اول د ما غوښتنه د امارت نه دغه ده چې راځي افغانان یو د بل په ژبه پوهېږو، یو بل تم سره معلومه یو، راځئ چې کینو دغه ستونزه په خپل مینځ کې سره حل کړو. که دوی بیا همدغه ته خوشحالېږي چې زمونږ خبره یا زمونږ غږ نه اوري، د بل چا غږ یا خبره خپې لګېږي یا خو ته ښکارېږي، د همدغوی له ادرسه سره یو څه یو باید فشارونه پرې راسي چې دغه د دغه فاجعې مخنیوی وسي، او د ښځو د کار او د کار او تحصیل ته دوی اجازه ورکړي، ځکه چې دغه فاجعه افغان ولس ته رسېږي. چې موږ ولسونه لس کاله وروسته به نه ډاکټره لري، نه به په ټولنه کې معلومه وي، نو بیا به له سختو حالتونو سره همدا ولسونه مخامخ کېږي. نو غوښتنه مې همدغه ده چې اول کې افغانان په خپله سره کښېني، او خدای دې دغه ورځ راولي چې نور اختلاف په منځ کې پاتې نه شي، او ټول په خپل منځ کې کښېني، قوانین رامنځته کړي، هر هېواد د خپل ځان کښېني، خلک کښېني، خپل هېواد لپاره قوانین جوړوي، سهولتونه رامنځته کړي، او د خلکو لپاره حکومتونه مکلف دي چې خدمات وړاندې کړي. مننه.
مننه کور ودان. خدیجه امین، تاسو څه پکې وایي؟ مهرباني.
مننه. ژوند دې سي سترنګ چې ما ویلې دا بیا هم وایم چې مونږ لپاره ډېر مهم دا ده چې مونږ باید یو ځای شو، او یوازې ښځې نه، باید نارینه مونږ سره یو ځای شي، او مونږ باید په هر هېواد کې یو، نو هماغه هېواد نه وغواړو چې خلکو نه وغواړو چې خپل دولت باندې فشار راولي چې هغوی هم په دې تصمیم کې یو ځای شي. نو مونږ ملاتړ ته ضرورت لرو، ځکه چې مونږ نشو کولی یوازې د طالبانو پر وړاندې ودرېږو او خپل حق واخلو. او دا ډېر یو ښه اقدام د طالبان، باید دوی باید محکمې ته راسول شي، ځکه چې دوی باید دا حساب ورکړي چې څه چې دوی په افغانستان کې ښځو باندې کوي، نو دا عدالت نه دی.
کور ودان له تاسو درې وړو ملمنو یو دنیا مننه خزینه فعاله خدیجه امین د خزو د حقوقو مدافع رابعه ستانکزی او د غرز د بشري حقوقو مدافع اوګی امیل چې د نور بس د ام پی پروګرام کې مور سره ګډون وکړ له تاسو مننه قدرمنو اوریدونکو ازادي رادیو او ری زموږ بل خبرونه کې بیا هم پر همدې موضوع خبرې کوو. مننه.